የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
السلام علیکم اسدالله غسن فریم اسادی رادیوی مجله وړاندې کوم پروان خبرونه کې بارکوال میخیل درواشات شاعر او لیکوال افضل شوق د یادغونډي راپور را اوروي
جنو پر ملت مین جنو پر انسانیت مین جنو وجودی او جنو رومانټیک شاعر او لیکوال وباله
فریدا سیفی یو خوش حکایت راته لري
شاګرد استاد تویل مینت صدا استاد ویل د غنمو کروندې ته ورشه
عزت الله ثواب د ګودر خبرندوی ټولنی د فعالیتونو په اړه خبرې کوي
او تر اوسه پورې د نویو په شاوخوا کې نوي کتابونه د دې خبرندوی ټولنې لخوا چاپ شوي دي
او لینا شریفي د چین د هغه کلی په اړه ریپورت لولي چې خلک د مارانو د ساتلو په کاروبار بوخت دي د اونۍ فرهنګي خبرونه هم لینا شریفي لولي
د افغانستان حکومت وایي چې د دغه هیواد د غلا شویو تاریخي آثارو د بیا ترلاسه کولو لپاره نوي اقدامات پیل کړي دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت کلتوري مرستيال عمر سلطان وایي چې د افغانستان د تلاشویو تاریخي آثارو فهرست یې ټولو هیوادونو ته استولای دی او غوښتنه ورنه کړې ده چې د افغانستان د لوټ شویو لرغونو آثارو په موندلو او سپارلو کې مرسته وکړي ښاغلی عمر سلطان ازادۍ راډیو ته وویل چې د تنظیمي جګړو په کلونو او وروسته وختونو کې د افغانستان او یا فیصد لرغوني آثار غلا شوي دي او په همدې وجه د نړۍ ټولو هیوادونو او ګمرکونو ته د دغو آثارو یو لست استول شوی دی چې که دغه آثار ومومي ضبط یې کړي او افغانستان ته یې واستوي د یادولو ده چې د افغانستان حکومت پخوا هم د تورته اقدامات کړي وو چې د هغو په نتیجه کې یو شمېر تلاشوي آثار موندل شوي او افغان دولت ته سپارل شوي دي نای یا د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې د دوو فرانسوي خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی نای د جګړې په ټولو غاړو غږ کړی دی چې داخلي او خارجي خبریالان خپل کار ته پرېږدي او غرض ورباندې ونه لري دوه فرانسوي خبریالان سټیفن تپونیر او هیری ګسکویرر چې له خپل افغان ژباړن سره یو ځای په کاپیسا ولایت کې یرغمل نیول شوي وو له 1549 ورځو اسارت وروسته د تېرې چهارشنبې په ورځ آزاد شول
د غزنی والی حاجی موسی خان اکبرزاده وایي د ځینو مشکلاتو په وجه د غزنی شار ممکن د 2013 میلادي کال لپاره د اسلامي دنیا د کلتوري مرکز مقام ترلاسه نکي نور حال د ماریا صدیقی په راپور کې وایي
د غزنی والی خبرداري ورکوي چې په دغه ولایت کې د تاریخي سیمو د بیارغونې بهیر ګړندی نشي نو تر 2013 میلادي کال پورې به دا ممکنه نه وي چې دغه ولایت دی د اسلامي تمدن د مرکز په توګه وپیژندل شي د غزنی والی حاجی موسی خان اکبرزاده چې د امریکا له سفر وروسته په کابل کې خبري غونډې ته وینا کوله په غزنی کې د تاریخي سیمو او آبادیتو د بیارغونې روان بهیر خورا ټکنۍ وبله او ویل
دا پروګرام له 2001 کال نه نیولې تر 2013 کال پورې د خاورو لاندې پروت او په دې حکله باندې هیڅ قدم پورته نه کړ چې دا یو نیک نوم دا یو مبارک نوم افغانستان ته او بیا د غزنی خلکو ته خدای پاک په نصیب کړی وو او د دې نعمت په بدله کې هغه شکران ادا کړي او یو قدم پورته کړي کله چې په 2013 کال را رسیږي په دې کې تقریبا وم اتم او نم کال دا لمنګ نه تلف شوی دی او دا یو لویه د افسوس خبره ده هم د افغانستان د حکومت او هم د افغانستان ملت لپاره د مایوسی او پیغام ده
د ورکړل شوی معلوماتو لمخې اوس مهال په غزنی ولایت کې شپږ دیرش تاریخي سیمې جوته شوی چې باید بیا ورغول شي که څه هم د غزنی والی د دغو سیمو د بیا رغونې د روان سست بهیر یو لامل بېغوري بولي خو د امنیتي ستونزو په اړه چې تر ډیره مطرح کیږي څه ونه ویل د غزنی والی په خپلو خبرو کې د یادو تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره د کافي بودیجې نشتوالی هم یو بل ستونزه وبلله چې د پوینا کارونه یې ټکنی کړي د معلوماتو لمخې اوس مهال دوی د دغو ټولو شپږ دیر شو سیمو د بیارغونې لپاره شاوخوا 200 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري چې د ترلاسه کولو لپاره یې پراخې هلې ځلې پیل کړي. ښاغلی اکبرزاده ویل د جرمني یو پوهنتون حاضر شوی چې د تاریخي سیمو د بیارغونې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. ښاغلی اکبرزاده همداراز له مالیې وزارت څخه وغوښتل د ولسمشر د فرمان له مخې هغه 10 میلیون ډالره چې د غزني ښار د بیارغونې لپاره ورکړل شوي تدارکتي چارې یې اسانه کړي. په غزني کې د تاریخي سیمو د بیارغونې بهیر وروسته له هغې پیل شو چې د اسلامي کانفرانس کلتوري موسسې یا یونسکو پریکړه وکړه چې غزنی ولایت د 2013 میلادي کال لپاره د اسلامي تمدن د مرکز په توګه ونوموي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. د اکثرو زده کوونکو لوی ارزو دا وي چې محصلان شي او محصلان له پوهنتونه د فارغېدو او ماموریت خوبونه ویني، خو ګڼ ماموران بیا په دې تمه وي چې د تقاعد په وخت کې به اسوده ژوند پیلوي. د امریکا په میسوري پوهنتون کې د اجتماعي پوهنو استادې انجلا کارل په دې باره کې چې د تقاعد په وخت کې عمر څنګه په خوشحالۍ تیر شي یوه څېړنه کړې ده. د دې څېړنې د رپورټ خلاصه فرشته مرسل را اوروي.
اکثره مامورین او کارکوونکي د خپل ژوند وروستی مقصد تقاعد ګڼي او له ځان سره کریري بي چې یو وخت به تقاعد واخلي او آسوده ژوند به پیل کړي. خو د مسوري پانتون محققه انجلا کارل وایي چې له ټول عمر منظم کار کول وروسته تقاعد اخیستل او په کور کې نستل دومره اسانه پړاو هم نه دی لکه ګڼ کسان چې ګمان کوي. د لایف ساینس ویبپاڼې له راپور سره سم د ډاکټر انجلا کارل څېړنې ښیي کوم کسان چې له تقاعد وروسته هم په څه کار مشغول وي او د یو دفتر یا کارځای سره یې څه نه څه رابطه وي، نو د تقاعد دوران تر هغو کسانو په خوشحالۍ او اسانۍ سره تیرولی شي چې ټول عمر منظم کار یې ناڅاپه د کور په پوره ناستې بدل شي. ډاکټر انجلا ټینګار کوي چې که څوک له تقاعد وروسته هم په اونۍ کې حداقل 2 ساعته کار ولري دا به ورته ډېره ښه وي. د دې محققې په نظر له تقاعد وروسته په اونۍ کې 2 ساعته کار کول هم په اقتصادي لحاظ او هم په سیاسي لحاظ تقاعد اخیستي کس ته ګټه رسوي. د انجلا کارل په نظر هغه کسان چې تر تقاعد دمخه د تقاعد د عمر د اقتصادي او سیاسي حالت لپاره پلان او پروګرام لري، د هغو د تقاعد ژوند تر هغو کسانو ممکن ډیر ښه وي چې د تقاعد ژوند بې پلانه او بې پروګرامه پیلوي. په تېر عمر کې صحي مشکلات زیاتېږي او د متقاعد کس مالي حالت هم چندان ښه نه وي، نو که په ځوانۍ کې لا د تقاعد د عمر صحي او مالي مشکلاتو ته پلان جوړ شي دا به ډېر ښه وي او د داسې کسانو د تقاعد د عمر خوشحالي به زیاتوي.
جلال آباد د افغانستان یو هغه شهر دی چې د کتاب خپرولو مؤسسې پکې فعال دي. په دې شهر کې د ختیځو ولایتونو د لیکوالو او ژورنالیستانو د ټولنې، د مومن خپرندوی ټولنې یا ګودر خپرندوی ټولنې په شان انتشاراتي ادارو په تیرو 2 کلونو کې په سلګونو عنوانه کتابونه خپره کړي دي. دلته تاسو ته د مینې مجلې له مسؤول مدیر او د ګودر خپرندوی ټولنې له غړي عزت الله ثواب سره د دې ادارې د فعالیتونو او په افغانستان کې د کتابونو د توزیع او کاروبار په اړه د یوې مرکې د اورېدو بلنه درکوو. شغله ځواب وایي
د ګودر خپرندوی ټولنه په دې وروستیو کې 9 کتابونه چاپ کړي دي.
په دې وروستیو کې یعنی په 2 ورځو کې،
یعنی په 13 ورځو کې چې دا کتابونه ځنې بازار ته راوتي دي او ځنې به په دې 2-3 ورځو کې راووزي کنه. چې د دې جملې نه یوه د عبدالرحمن پژواک صاحب یوه حماسی ډرامه و چې په خوا چاپ شوی و،
کلمدار
روپی.
او دا خو پیدا کېدنه په بازار کې،
دا په بازار کې نه پیدا کېدل او دا به زمونږ یو دوست هغه ګل رحمان رحمانی په ډیر کوشش وکړ او هغه کمپوست کړل او هغه به ګودر ته وسپارل او موږ د استادانو له نظره تیره کړل چې د کمپوز او هغه د پخواني اصلي متن ترمنځ توپیر رانغی او په ډیر ښه شکل باندې هغه ډیزاین شول او هغه کلمدار روپۍ د بیا ځل لپاره چاپ شو. همدارنګه د شوګیرو ملګری په نامه باندې د غنی فاروقی صاحب په زیار باندې یو غرچان دی، په دې کې د بیلابیلو ښکتنو پورتنو شاعرانو شعرونه راټول شوي دي او په دې کې د 200 په شاوخوا کې شاعرانو شعرونه راټول شوي دي.
غزلونه دي، نظمونه څه شي دي؟
ډیر اکثره پکې غزلونه دي او بعضی پکې 2 بیتونه او سلوري زیام شته دي. هم ځنې د چټول غزل نه دی خوښ شوی نو مغه 2 بیت ته نه په خپل خوخه انتخاب کړي، هډې را خټول غي چاپ کړي دا او خلک به ډیر زیات خوخه کی.
نظمونه هم پکې شته کنه؟
نه، نظمونه پکې نشته، یوازې غزلونه دي او سلوري زی دي. او ورکشوي میړه دا نړیوال داستانونه دي چې د محمد رفیع واکمن په زیار باندې پښتو شوی دی او هغه ژباړلې دي.
لنډې کیسې دي،
لنډې کیسې دي، دا دام چاپ شوی دی په دې ورستیو کې او ګودر ملټری ډکشنری د نظامی لغات دی. دا پړومبی ځل باندې په پښتو کې د ګودر خبرندوی ټولنې لخوا د 2000 ټوکو په تیراژ باندې چاپ شوې ده.
او بخښي لغتونه انګریزي دی او ترجمه یې پښتو ده.
انګریزي پښتو پوزي ډکشنری ده په پښتو ژباړه سره د انګریزي لغتونه دی.
څومره لغتونه بلري؟
نو د لغتونو شمیر راته نه دی معلوم، خو د کتاب حجم د 200 ورقو نه زیات دی، 200 مخو نه زیات دی. یو بېداغه پلان د مبارک شاه داودزی په نامه باندې زمونږ یو دوست دی چې په سعودي کې اوسیږي، هغې د اردو ژبې نه د بېلابېلو لیکوالو کیسې راټولې کړې دي او دا مونږ په دې وروستیو څو ورځو کې چاپ کړی دی. هغه بلا څوک وه؟ دا زما د لنډو کیسو ټولګه ده چې ما ژباړلې دي، چې دا ځنې په مینه مجله کې خپرې شوې وې، هغه هم اوس د کتاب په شکل راټولې شوې وړوکی کتاب دی. د وږي لیوان په نامه باندې د نجیب الله جالب ناول دی چې د اردو ژبې نه ترجمه کړی. همدارنګه د دوو
ترجمه کړی دی
نجیب الله جالب یو بل کتاب هم ترجمه کړی دی، د دوو بنو ښکار نومیږي، هغه هم ترجمه کړی دی. او دغه کتابونه چې دي په دې وروستیو ورځو کې چاپ شوي دي.
شغله جواب تمایل خو ډیر داسې دی چې لنډې کیسې او ناولونه ډیر چاپوي. څنګه کوم کتابونه کوم ژانرونه ډیر پلورل کیږي، بازار ډیر لري؟
او د همدغه تا چې یادونه وکړه، ناولونه او لنډې کیسې چې دي په اوس وخت کې ډیر ښه بازار لري او ډیر زیات ځوانان چې دي دا اخلي او له مطالعې سره شوق هم د همدې لارې نه پیدا کوي.
شغله جواب په دې وروستیو وختونو کې په دې څو کلونو کې ویل کېدل چې د ناولونو لوستونکي ډیر زیات شوي دي، خو ستاسې دغو نهو کتابونو ته چې ګورو ګمان کوم د لنډو کیسو توله پکې ډیره ده. دا سې تصادف دی او کنه د لنډو کیسو لوستونکي ډیر سوي دي؟ څه چل
نه د لنډو کیسو لوستونکي هم ډیر دي، خو د ناول په پرتله بیا د لنډو کیسو لوستونکي کم دي. ناول ډیر زیات لوستونکي لري، یعنی داسې ناولونه مونږ خپاره کړي دي چې په تیرو څلور پنځو کلونو کې هغه دوه دوه ځل درې درې ځل چاپ شوي دي، او هر ځل یې تیراژ 2000-3000 او بیا هم هغه په بازار کې نه پیدا کیږي. او نو علاقمندان او لوستونکي د نورو شیانو په پرتله باندې بیا لنډه کیسه هم ډیر مینهوال لري او خلک یې خوښوي. یعنی چې داسې لنډې کیسې چې لیکوال یې لږ تکړی نو دغه لنډې کیسې هم ښه خرڅېږي.
شغله جواب ګودر خپرندوی ټولنه له څومره وخت راهیسې فعالیت کوي او په دې ټوله موده کې څومره کتابونه چاپ کړي دي؟
د 1950 لمریز کال نه را په دې خوا باندې فعالیت کوي. پخوا ګودر کتاب پلورنځی و، خو د خپرولو کتاب چاپ کولو چارې په 1950 لمریز کال کې پیل کړي او تر اوسه پورې د نویو په شاوخوا کې نوي کتابونه د دې خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوي دي، چې په دې کې د پوهنتون د استادانو علمي کتابونه هم راځي او هغه هم د ادبي او نور هنري او ټولنیزو اجتماعي کتابونه هم پکې راځي.
شغله جواب آیا دا راته ویلی سي چې په روان لمریز کال کې به نور څومره کتابونه چاپ کوي، کوم پلان لري کنه؟
او پلان لرو مونږ په نږدې راتلونکو میاشتو کې غواړو چې د خپلو کتابونو تیراژ او شمیر هم زیات کو، او همدارنګه د کتاب د چاپولو چارې هم ګړندۍ کو چې ډیر زر د خیره سره دا د خپرونو لړ زمونږ د سلو نه واوړي.
ځینې لیکوال د ویشلو له سیستمه شکایت لري. البته د ویش مسله او مشکل پخوا هم په افغانستان کې وو. مثلا په کابل کې به کتاب چاپ سو نو کتاب ډیر لږ به ولایتو ته تو، کلیو ته ولسوالیو ته خو به بیخي تقریبا نه تو. دغه یو مشکل دی ویشلو. د ویش مشکل څنګه دی؟ تاسو جلال آباد کې او په ننګرهار کې ویشي، نورو ولایتونو ته هم ورکوي؟
اکثره کتابخانو والا چې دي هغه راځي ننګرهار کې، دی ډیر سلويخ کتابخانه جوړی شوی او مارکیټ ټول کتابخانو نیولې ده. نو ډیر زیات خلک اوس د نورو ولایتونو نه د کتابخانو والا راځي، اولته کتابونه اخلي او بیا هغه کتابونه خپل سیمو ته وړي. او زنو سره چې مونږ پیژنګلو لرو او مونږ سره بلد دي، هغه مونږ تک پیسې مرا لیږي د اکاونټ لارې په بانک کې را لیږي، او یې د بیا والې لارې را لیږي مونږ ته پیسې مرا رسې او مونږ کتابونه ورلیږو. نو زمونږ د کتابخانو والا سره اړیکې دي.
د تاسو تجربه څه ده د یو ناشر په صفت باندې په کومو ولایتونو کې کتابونه ډیر خرڅیږي، ډیر مینوال لري؟
اوس وخت کې په ننګرهار، خوست، کندهار دغه ولایتونو کې د کتاب مینوال زیات دي، او په لغمان، کونړ او نورو فری ولایتونو کې کتابونه بازار لري، خو د خوست او ننګرهار غوندې ډیر کتابونه اوس په یو ځای کې نه خرڅېږي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د چین د یو کلی اوسیدونکي چې شمېر یې تر 160 کورنیو زیات نه دی، د مارانو د روزلو له درکه په کال کې په میلیونونو ډالره ترلاسه کوي. په دې اړه د یو رپورټ ژباړه لینا شریفی لولي.
د چین د ختیز د ژیجیانګ ایالت د بې سروپایه کروندو په منځ کې واقع دغه آرام او بې کړه پوکړو په کلی د یوه وژونکي او زهرجن راز څښتن دی. د رویټرز آژانس له راپور سره سم د دغه کلي هر کور ته چې ورشي په زرګونو ماران به وګوري چې ګڼ پکې زهرجن ماران دي. د ژیجیانګ ایالت د زیسیکاو کلي کې چې اوس یې د شاوخوا خلک په حقه د مارانو کلی بولي، د کوبرا، افعا او کفچه مارغوندې خطرناک ماران هرې خواته لیدلی شو. د دې کلي خلک د مارانو په روزنه او پالنه بوخت دي او له دې درکه د کال په میلیونونو امریکایي ډالره ګټه کوي. دغه ماران د چین په دودیز طب کې د علاج لپاره او دغه راز د خوراک لپاره خریدار لري او پلورل کیږي. په دې کلي کې د مارانو د روزلو کاروبار یانګ هونګ چانګ پیل کړ. یانګ بزګر، اوس 80 کلن دی. د رویټرز خبریال ته وویل چې نن سبا زموږ کلی په چین کې د قسمه قسم مارانو په روزنه کې اول مقام لري. یانګ کابو 26 کاله پخوا په 1950 کې د مارانو کاروبار ته پام شول. د په اوله کې په شاوخوا کروندو کې ماران نیول او په سوداګرو یې خرڅول. یو څه وخت وروسته دا فکر ور پیدا شو چې که ماران همداسې نیسي او خرڅوي یې، نو په لنډ وخت کې به د دوی په سیمه کې د دغه ژوي نسل بیخي ختم شي. یانګ په همدې خاطر د مارانو روزنې او پالنې ته مخه کړه او 3 کاله پس د دوی د کلي ټولو اوسیدونکو د مارانو روزنې او پالنې ته مټې را ونغښتې. زیسیکیاو د 160 کورونو کلی دی. دغه ټولې 160 کورنۍ اوس ماران ساتي او د مارانو شمېر یې 3 میلیونو ته رسیږي. د چین په دودیز طب کې مار د درملو په جوړولو کې پکارېږي. دغه راز د چین خلک د مار د غوښې د خوروا شوقیان دي. دوی وایي چې د مار خوروا بنی ادم له ناروغیو ساتي. یانګ اوس خپل کار ته سمه رسمي بڼه ورکړې ده. د یوه کمپنۍ جوړه ده چې کاروبار یې لا منظم شي او لا وغوړېږي. د کمپنۍ له مار سره اړوند مختلف تولیدات لري، مثلا وچ شوي ماران، د مار د غوښې پوډر، د مار څرمن، د مار زهر، د مار تیل او داسې نور تولیدات. د یانګ په کمپنۍ کې د مارانو د روزنې لپاره د تحقیقاتو مرکز هم شته. یانګ بزګر د خپل ابتکار په برکت خپلو کلیوالو ته د کال په میلیونونو ډالرو ګټه رسوي.
گلو گل درے وطن اور
د سرطان په څلرمه نیټه د زیارت په سیمه کې د ارواښاد شاعر او سفرنامه لیکونکي افضل شوق یاد غونډه وه. دې غونډې ته زموږ همکار برکوال میاخیل ورغلی او دغه رپورټ یې راستولی دی.
د جون پر 15مه نیټه د کوټه ښار شمال ختیځ لوري ته د ساړه زیارت سیمې په سړه فضا کې ګڼ شمېر لیکوال او د ادب مینوال راټول شوي وو. سیلانی شاعر او سفرنامه لیکونکی افضل شوق یې تر مرګ وروسته په یوه سیمینار کې ولمانځه. په سیمینار کې هر مقاله ویونکي افضل شوق له خپل فکر او نظر سره سم وارزاوه. ځینو پر ملت مین، ځینو پر انسانیت مین، ځینو وجودي او ځینو رومانټیک شاعر او لیکوال وباله. خلیل منور د خپلې مقالې په یوه برخه کې شوق پر خپل
افضل شوق د یو داسې فکر خاوند وو چې د دنیا واړه ولسونه ورته د خپل وجود اندامونه ښکاره کېدل. خو د پښتو و درخو ته به تل لکه د ادم خان سورکړی رباب چمتو وو.
شوق د نړۍ شاوخوا 40 هیوادونه کتلی وو او د دغو سفرونو په اړه درې سفرنامې هم لیکلی وې. ځوان لیکوال جعفر ترن په خپل مقاله کې د شوق سفرنامې د ژبې او معلوماتو لپاره وستایلې.
د شوق په طرز تحریر او په خاص توګه بیا په سفرنامو کې چې کومه بې ساختگی او حساسیت وجود لري هغه د ستایلو وړ دی.
پروفیسر محمود ایاز د افضل شوق شاعري د یو ناکرار انسان شاعري وبلله چې زړه او احساسات یې د انسان په درد زخمي کیږي. وایي شوق چې یو حساس انسان و، شاعري هم د انساني دردونو، تندو، لوږو او محرومیتونو انځورونکی ده.
څنګه بلند سي په ستړیا دا د عمرونو مزل، په ستړي لار د ستړي ستړي ساعتونو مزل، دلته ژوندون هم بې قراره د قرار په لټون، سم له انسان سره کوي په سرو غرونو مزل. ورته نیز ذکر سوي اشعار خپله د افضل شوق د ژوند حال وایي. هو، هغه نه صرف خپله ځان ستړی او ستومانه محسوساوه، بلکې هغه ته خو خپله زندګي هم ستړی او ستومانه ښکارېدله. چې کله کله سړی د هغه ژوند ته نور په ځیر نظر وګوري، نو هغه خپل ذات کې یو ځانګړی تاریخ معلومېږي.
افضل شوق کلونه وړاندې د کوټې په دولتي راډیو کې د ویان سکرپټ لیکوال او د شاعر په توګه هم دنده ترسره کړې او د امیل په نامه یې د شعر او سندرو یوه خپرونه هم چلوله. ډاکټر عبدالروف رفیقي د شوق د هغه ژورنالیستیک کار په اړه وویل:
د شوق د امیل خپرونې هغه سکرپټونه چې په هغه کې د شوق د غورځنده تخلیقي توان د اوج زمانه وه. دغه افضل شوق و چې د جنګ په لمبو کې یې د امن شپېلۍ ژغول، د مینې خبرې یې کولې، د امن، د بقا، د خوشحالۍ او د سلامتۍ خبرې یې کولې.
له کندهاره راغلي میلمه شاعر او لیکوال محمد یار یار د سیمینار د مقالو په ارزولو سره وویل چې د شوق پر آثارو په ځانګړې توګه د هغه پر شاعرۍ باندې باید څېړنه وسي او د ده د انساني مینې فلسفه باید د عطرو غوندې وپاشل شي چې خلکو ته ترې زموږ د ټولنې خوشبویي ورسېږي.
زه فکر کوم چې موږ چې کله غواړو په شوق باندې پوه سو او د ده په فکر باندې پوه سو، موږ مجبوره کېږو چې د تحقیق او د څېړنې یوه ډېر ارت او پراخ ډګر ته ورننوځو، په دې هیله باندې چې په ځانګړې توګه زموږ ځوانان د دغه فکر و معرفۍ ته او رسولو ته لستوڼې رابډ وهي.
د افضل شوق شپږ کتابونه شلیدلی امیل او پلټون ستا د څېرې د شعرونو ټولګې، همدارنګه اووه ګامه مزل، د لمر د کلي پر لور او مزل پر واورو باندې درې سفرنامې او د پروني مخونه په نامه یو ناول چاپ سوی وو. شوق په پښتو شاعري کې لومړنی شاعر دی چې شاعري د ده په ژوند لا د نړۍ په سترو ژبو وژباړل سوه. افضل شوق د 1950 میلادي کال د مې د میاشتې پر 13مه نیټه د ساړه زیارت او سنځاوي سیمو ترمنځ د چوتیر سیمې په تانده وڼۍ کلي کې زوکړی وو او د 2010 میلادي کال د نومبر پر 14مه نیټه د زړه د دورې له کبله وفات سو او په خپل پلارني ټاټوبي چوتیر کې د سپینې عادې په نامه غونډې په لمن کې خاورو ته وسپارل سو.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. دا خبره مشهوره ده چې نجونې د میړه په انتخاب کې د هغه پیسو ته ډیر اهمیت ورکوي، خو یو نوی سروې بل څه وایي. نور حال نصیفه رومان راکې.
یوه نوې سروې ښیي چې اکثره انجنې د خاوند په انتخاب کې د هغه پیسو ته دومره نه ګوري لکه مینه چې ورته اهمیت لري. د رویټرز اژانس له راپور سره سم د پخواني تصور پر خلاف یوه تازه څېړنه ښیي چې اکثره پیغلې د ژوند د ملګري په انتخاب کې مینې ته تر پیسو ډېر اهمیت ورکوي، خو له داسې چا سره یې واده ته بیا زړه نه کېږي چې هیڅ کسب و کار نه لري. د نوې څېړنې نتایج ښیي چې په سلو کې یو نوې پیغلې د ژوند د ملګرتیا لپاره مینه تر شتمنۍ غوره بولي، او یوازې 9% پیغلې په دې نظر دي چې د خاوند پیسې تر بل هر څه مهمې دي. د دې سروې یوې ترسره کوونکي میگا کسیرلی رسنیو ته ویلي دي که څه هم چې په دې خبره پوهېداره تجالبه وه چې د انجونو لوی اکثریت پیسو ته ډېر اهمیت نه ورکوي، خو اکثره انجونو دا خبره هم کوله چې له داسې سړي سره واده کولو ته یې زړه نه کېږي چې هیڅ کار نه لري او وزګار ګرځي. د دې سروې په وخت معلومه شوه چې په سلو کې 9 انجونې د ژوند لپاره هغه کس خوښوي چې ثابت کسب او کار لري، او په کاري ژوند کې یې د ترقۍ او ثابت پرمختګ توقع موجوده وي.
اوس چې مو د ژوند د ملګري د انتخاب په اړه د انجونو د نظر په باره کې رپورټ واورید، ښه ده چې د مینې او واده په نوم یو حکایت هم واورئ. حکایت فریده سیفی لولي.
مینا او واده. شاگرد استاد ته وویل مینه څه ده؟ استاد وویل د غنمو کروندې ته ورشه، تر ګردو ډک وږی راوړه، خو ګوره داسې نه شي کولی چې راستون شي او هغه وږی راوشو کوي چې مخکې درته تر ټولو ډک وږی نه و معلوم شوی. شاگرد کروندې ته لاړ او له ښه ځنډ وروسته راستون شو. استاد ورته وویل څه دې راوړل؟ شاگرد ورته وویل هیڅ مې رانه وړل، د تر ټولو ډک وږي د موندلو په تمه د کروندې بل سر ته ورسېدم. استاد ورته وویل مینه همداسې وبوله. شاگرد بله پوښتنه وکړه، استاده واده څه دی؟ استاد ورته وویل ځنګله ته ولاړ شه او تر ګردو جیګه ونه در سره راوړه، خو دلته هم شرط دا دی چې هغه ونو ته بیرته نه شي ستنېدلی چې ورنه تیر شوی. شاگرد ځنګله ته لاړ او په لنډ وخت کې له یوې ونې سره راستون شو. استاد ورته وویل اوس کیسه راته وکړه. شاگرد وویل چې په لومړي ځل کومه ونه تر نورو جګه راښکاره شوه هغه مې غوره کړه او درته مې راوړه، ځکه ویرېدلم چې هسې نه بیا تش لاس راشم. استاد ورته وویل واده دغسې وګڼه.
د تیرې اونۍ په راډیوي مجله کې مو د درویش دورانی د منظومو نقلونو د کتاب په اړه، یعنی په ناورین پسې ناورین په اړه، د کابل پوهنتون د ادب پوهنځي د استاد اجمل ښکلی خبرې واورېدې. له اجمل ښکلی سره د راډیوي کتابتون د دې اونۍ په بحث کې هم د همدې کتاب په باره کې خبرې اورئ. شغله شکلای دا کتاب ګومان کوم په 2015 کال کې چاپ شوی وو، لومړی چاپي او ما په هغه وخت کې دا لوستو. په هغه وخت کې د ټولو داستانونو خوند را کړی وو او اثر را باندې غورځولی وو. خوند اخیستلو تر کلمې به هم ډېر ښه کلمه دی چې زه استعمال کوم، چې اثر را باندې غورځولی وو لکه یو خوب چې وینې او اثرناکې، دغسې یو حالت پار داستان کې لکه یو اثرناک خوب چې وینې. ګومان کوم تاسو خو تازه هم لوستلی دا کتاب، تازه او مخکې به دې لوستی. په دغو داستانونو کې یو داسې داستان چې غواړی چې لاوریدونکو سره شریکې کوم یو به یې؟ البته متاسفانه وخت نه لرو چې دوه درې داستانه واورو، خو یو انتخاب کوي.
زما په فکر درېیم زوی او بیا زبنګ له اوسنۍ حالت سره ډېر ښه تړاو لري. دا د اغیز خبره هم وکړه. زه فکر کوم د درویش صاحب غزلې ډېر زیات ډېر هنري ارزښت لري که نه، نو چا چې درویش صاحب غزل لوستې دي هغه هم فکر لري. بیا چې کله دې دغه ته راځي نظم ته، دې نظمونو ته راځي، کېدای شي د ژبې له پلوه چې ډېره مستقیمه ژبه یې کارولې ده، کېدای شي یو څه دغه ور نه کړي، خو په خپله د ده د پلا د ده کیسې یا داستان د ده د داستان ترتیب داسې دی چې په لوستونکي باندې ډېر ښه اغیز خاندي. درېیم زوی، کومې پیغلې چې و زړه ورڅخه وړې ده و دې ترای واهه چې په څه چل به هغه ښکلې نازولې کاندې خپله. په دې حال کې یو ملنګ ورباندې راغی، هغه تم شو او د ده تندي ته ځیر شو. بیا یې وویل چې ځوانه ډاډه وسه چې دا کوم کار ته یې ته اندېښنو وړې، دغه کار به دې ژر ورسیږي سرته. ځوان په دې خبره باندې ښه خوشحاله. ورو یې وویل له ځانه سره داسې چې د دې خلکو نظر تر اسمان وځي، هغه څه په سترګو ویني کوم چې پورته د تقدیر پر تخته باندې دي لیکلي. دا چې څه یې اوس ویل زما په باب کې همدغه رنګه به کېږي که خدای کاندي. او د خدای ورکړو ته ګوره چې د غوښته هغه پیغله یې رښتیا د کور میرمن شوه. څه وخت وروسته یې په کور کې زوی هم وزو. دغه زوی چې روان شو په خاړپوسو، نو د ژوند پر لویه لار باندې بیا ده ته چېرته هغه ملنګ ورغی په مخه. هغه بیا یو ځل د ده تندي ته ځیر شو او ویل یې چې ای ځوانه، ته پوهیږې چې د هر سړي د مرګ یو څه سبب وي. ستا د مرګ سبب به ستا خپل زوی جوړیږي، ته به مرې کله د خپل بچي له لاسه. دې خبرې سړی وغورځاوه ورته. د جنت په رنګه کور یې جهنم شو. خپلې ښځې که به هر څومره ډاډ ورکړ، د ده زړه دا رنګه نه و چې ډاډه شي. تل به ناستو پریشانه پریشانه، او په دا پریشانۍ کې باندې راغله هغه شپه چې د ده زوی و ګوره څنګه سا ورکړې او مړ پروت و په زانګو کې. په لیدو یې وخوړ مور پر زړګي غشې، خو د پلار غم یې تر مور لا هم سیواوه چې له ژونده یې دی څومره و په ویره. په مرګي یې تر هغه هم زیات خوږمن شو. دغه خوږ یې له هغه مهال کم شول چې یو بل زوی غني خدای ورلره ورکړ. دغه زوی یې تاریک کور لره څراغ شو، مګر دغه څراغ هم د دوی په کور کې بل تر ډېرې مودې پورې پاتې نه شو. دا هلک هم د خپل مشر ورور په رنګه یوه شپه وه په زانګو کې سا ورکړې، او د ده ښځه چې بیا شو له زوی مړې، نو به دې ته وه همېش اندېښنو وړې چې دا کوم یو آفت دغسې سمه دا د دې د زانګو لاره پېژندلې. او بیا کله چې دریم زوی هم خدای ورکړ، اندېښنې یې نورې هم په زیاتېدو شوې. یوه شپه بیا شپه وه ډېره تېره شوې. شو خاوند د دې راویخ له خپله خوبه چې اړخ بدلاوه په دغه وخت کې، اندېښنه شوه ورپیدا چې نن تر اوسه په زانګو کې د ده زوی ژړلې نه دي، هسې نه د خپلو دوه ورونو په رنګه د مرګي په خوب دی هم بېویده شوی. په دې نیت یې و زانګو ته ور ولاړ شو چې دا وګوري چې مړ او که ژوندی دی. چې ورچوخ شو نو په لږ وخت کې دننه دروند ګزار د شا لخوا ورباندې وشو. یو خنجر یې د اوګو په منځ کې ډوب شو. د خنجر دغه ګزار د هسې دروندو چې راولوی دی پر ځمکه باندې لاندې. کړې ښځې څراغ بل په دا تیاره کې او په خپله شوه را وړاندې د ده مخته په سرو وینو سور خنجر یې و په لاس کې. د نیم ځالې غوندې سترګې کړې ورپورته او هغې ورته ویل چې په دې کور کې تا زما دوه ماشومان و راژوژلي، او اوس بیا په دې تیاره کې و زانګو ته لکه غلوې ور روان د دې دپاره چې دریم زوی ته مې هم کړې سا وربنده. مګر دا ځل نو زه وم درته بیداره، ستا خپل سر دغه دی لاړ په دغه لار کې، خو دا سر دې د خپل زوی له لاسه نه ځي. د ملنګ خبره وګوره درواغ شوه، ته زما له لاسه درومې بل جهان ته. په جواب کې میړه په ماته ژبه دا ویل ورته چې تا ته خو غریبې دا وړه خبره هم معلومه نه ده چې ستا یو زوی لا هم ما وژلی نه دی. ته به څه د ملنګانو په حال پوه شي. ملنګان خو د خدای هغه بندگان دي چې نظر یې تر اووه اسمانه وځي، هغه څه په سترګو وینو کوم چې پورته د تقدیر پر تخته باندې دي لیکلي. چې زما په باب یې هر څه وویلي هغه ټول دا دي رښتیا شول، ته یې وینې. زه که مرم نو ستا له لاسه دا وخت نه مرم، ستا خو زه د سترګو تور د زړګي سر وم. څوک خنجر وهي د خپل زړګي په سر کې؟ زما خپل زوی که دا وخت په منځ کې نه وای، نو زما وینه تا چیرته بهیوله؟ که هر څو هغه خنجر دی ستا په لاس کې چې زما د تن په وینو دی لړلی، مگر زه په دې پوهیږم چې دا وینې په سبب زما د خپل زوی دی روانې، ته په دې کې ګرمه نه یې زما ګرانې.
ښاغلی ښکلی، تاسې داستان لوست او ما د درویش صاحب د کتاب هغه وروستۍ پاڼې را واړولې چې د هغه منابع پکې لیکلي دي چې دا کوم الهام ورته سوی وو یا له کوم کتابه داستان اخیستی دی. د درېیم زوی پیسه کې داسې لیکلي دي، دی وایي چې د شیکسپیر په میک بتس ډرامه کې د شیکسپیر یوه جمله ده، یو بیت دی، او په هغه کې وایي: ژوند د یو داسې داستان په څیر دی چې څوک احمق اوروي، شر و شور پکې ډیر وي خو معنا هیڅ نشیندي. دی د شیکسپیر له دې جملې له دې خبرې الهام اخلي او دا داستان لیکي. البته خو په دې داستان کې تنها د ژوند بے مانا توب نشته، بلکې نورې خبرې هم شته. تا پکې څه الهام اخیستی دی؟
زما د پارم دا لوی الهام دی، زما چې مثلا سړی یو ډول بدګماني ده، یو خدا دی، یو بل دا دی چې یو په خرافات باندې یو یقین دی چې میړه یې کوي، چې مثلا یو ملنګ دی هغه تا ته وایي چې خدای دې نصیب کړي، هغه تصادفاً دا غالک هغه نجلۍ نصیب شي، بیا داسې وي چې زوی وشي ورته وایي چې ته به د زوی له لاسه مرې، بیا تصادفاً هغه یو زوی مړ شي، بل زوی مړ شي، په درېیم زوی باندې بیا ښځه بدګمانه شي، بیا او ښځه په هماغه دغه باندې ووژني چې اصلا تازه ما هغه وروسته خبره څرګنده شي چې د خپل یو زوی نه ووژلی.
ګمان کوم ما هم همدا معنا ځنې اخیستی ده، دغه پیغام مې ځنې اخیستی دی. موږ بدګمانه یو خو بې ځایه بدګمانه یو، او دا د موږ د ژوند طریقه ده، دغسې روان یو. په داستاني لحاظ هم په دې داستان کې هم د درویش دوراني په اکثرو نورو داستانونو کې یو بل کمال چې البته هغه هم په ډیرو عالي داستانونو کې، په ډیرو عالي ادبیاتو کې، په عالي شعرونو کې لیدلی سو، هغه که درته ووایم د ازدادو جمع ده او د اساطیرو یو ډیر لوی کمال دا دی چې ویشلې دنیا، متناقضه دنیا، له ازدادو ډکه دنیا په یوه واحده دنیا بدلوي. اساطیرو کمال دا دی چې مرګ او ژوند سره یو کوي، وایي عمره چې ژوندی شي د اسمان او مځکې تر منځ دیوالونه ړنګوي، اسمان مځکې ته راولي، مځکه اسمان ته خیژوي. لنډه دا چې متضاد او متناقض شیان په یو وحدت کې راولي، دا د اساطیرو یو ډیر لوی مضمون دی. زه د دې درویش دوراني په شاعرۍ کې د شو ادبیاتو او د اساطیرو دغه کمال هم وینم په دې ناورین پسې ناورین کې. یوازې په دې داستان کې نه چې تاسو ولوست، په اکثرو کې یې مینه چې ژوند بخشي د مرګ باعث شي، مینه له کینې سره ملګری شي، ژوند له مرګ سره ملګری شي، بد له شو سره ملګری شي. دغسې یو تمایل د ده په داستانونو کې له سره تر پایه نه لیدل کېږي.
دا تمایل کې ډېر زیات دی. دروی صاحب خلکو ته دا ویل غواړي چې اصلا سړی یو طرفه ژوند نشي کولی، چې مثلا په یو اړخ کې دی ژوندی وي، یوازې مینه دی کوي ټول عمر، یا یوازې د نفرت کوي. اصلا ازداد چې کارول کېږي هم په دې خاطر چې یو خدا چې ازداد یو بل ته ژوند ورکوي، بل دا چې د یو بل ارزښت ټاکي.
ښاغلی ښکلی، عاقل انسان تحلیلګر انسان دی، شنونکی انسان دی، هر شی په اجزاو وویشي. کله چې په اجزاو وویشي بیا د ده نیم زړه یو جز ته لاړ شي، نیمې بل ته لاړ شي. عقل یو څه ورته وایي، وجدان بل څه ورته وایي، زړه یو څه ورته وایي، ګټه بل څه ورته وایي. نو دی په یو سرګردانۍ کې ګیر شي، په یو داسې استراب کې ګیر شي چې عقل یې نشي ژغورلی. په دغه ځای کې بیا اساطیر او ادبیات او لوی ادبیات، اصیل ادبیات د بني آدم لاس نیسي. ادبیات یو داسې دنیا ورته خلق کی چې دغه ټول ازداد په خپله غیژه کې راونغاړي. زما په خیال باندې د ادبیاتو تر ټولو لوی کمال دا دی، او تر ټولو لویه وظیفه یې هم دا ده د اصیلو ادبیاتو. او دا اصیله وظیفه د پښتو ادب په کتابونو کې یو هغه کتاب چې ډېره یې پوره کړې ده، هغه د درویش دوراني په ناورین پسې ناورین دی.
درویش صاحب دغه په ناورین پسې ناورین زه فکر کوم چې دا بیخي ټولنې ته پیغام لري، یو 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 فکر لري، او په دې خاطر باندې مونږ وایو چې تقریبا په پښتو ادبیاتو کې ډېر غوره دغه دی، ځکه چې په پښتو ادبیاتو کې مونږ فکر کم لرو. کنه آخر زمونږ خلک عموما له ادبیاتو نه د یو تفنن او د یو خوند په توګه باندې استفاده کوي. درویش صاحب هغه سړی دی چې ټولنې لپاره پیغام لري، له ادبیاتو نه یو غوښتنه لري، او په ناورین پسې ناورین دغه غوښتنې یو عالي یو ښه بېلګه ده. ګورې دا پخواني داستانونه چې بیانېدل، کنه داسې به و چې یو چا به کیسه کوله، عموما هغه داستان چې به کوم کوم کرکټرونه وو هغه به غایب وو، یعنی د یو ډول غایب شخص چې د مفرد او د متکلم ترمنځ نه وو موجود. درویش صاحب بیا په ځینو داستانونو کې حتی دا یو دغم کړی دی چې ما هیڅ نه وو لیدلی په نورو استورو کې، دا کمال هم کړی دی چې کله به خپل هم د ځینو کیسو برخه شوی کرکټر شوی دی او مخاطب یې هم کرکټر کړی دی. د ډندو گزار کې په خپله داسې یو سړی دی چې باچا دی، بیا چې متکم مخاطب داسې یو سړی دی چې باچا دی او بیا متکلم،
یعنی دی ورسره خبرې کوي،
دا
شاعر ورسره خبرې کوي،
شاعر په خپل دویم شخص دی، دوه چراشي او بیا د قربانۍ ګډوري شي د ښار کې، د ښار یا دغه هیواد دغه د پاره د ودانۍ د پاره قرباني کی، یعنی په خپل دی هم په دغه کې شریک دی او خلکو ته مستقیما دا یو ډیر ښه غیز لري. په خپل لیکوال متکلم
یا راوی
په خپل دیوی کسی دغه شان دی وستوري کریکټر چې په نور استورو کې نشته دی.
شغله شکولې داسې پیلې شي د ډندو گذر، دا همه وړه کارونه د نصیب دی چې تناستې د سرو زرو پر تخت باندې خزماب شي او لاسونه دی تړلی او پر غاړه باندې پروت یم، د دې کندې ته مخاطب دی، دوم شخص دی، دوم ګړی دی او زه اول ګړی دی، متکلم دی. نو تاسو وایئ چې په پخوانو نکلونو کې، په پخوانو داستانونو کې خو به همیشه راوی غایب و، دریم ګړی به و، دریم شخص به و، خو دا پخوانی دود هم مات کړی دی او په کامیابۍ سره. شغله
ښه غیز لري، ګوري تاسو دې ته فکر وکړئ چې کیسه داسې شي لکه په لیکوال باندې چې په خپله تیره شوي، په راوی باندې چې په خپله یوه کیسه تیره شوي.
شغله ښکلی
دا ډېر ښه غیز لري په فکر کوم، ځکه چې لوستونکي داسې ګمان کوي چې دا ګنې یو داسې یو کیسه ده چې په دغه باندې تیره شوې ده.
شغله ښکلی فورمولستان وایي د ادبیاتو په باره کې، وایي ادبیات دې آشنا شیانو ناشنا کولو ته وایي. فرضاً موږ په خبرو کې زموږ جملې آهنګینې نه وي، زموږ جملې وزن نه لري، شاعر را ولاړ سي خبرې کوي په وزن، نو دا غیر عادي سوه. نو دا غیر عادي والی په حقیقت کې هنر ده، تاثیر کوي، اثر غورځوي او په شعر بدلیږي. خو بیا فورمالستان یو بله خبره هم کوي، وایي کله کله بیا په شعرونو کې، په ادبیاتو کې، په داستانونو کې یو شی دومره تکرار سي چې آشنا سي، ته ورسره بلد سي. بیا د شاعر، د داستان لیکونکي او د هنرمند کار دا دی چې هغه په هنر کې عادي سوي شیان بیرته مات کی، غیر عادي کی. ګمان کوم د دې داستان له پخوانی فضا سره همدا چل کړی دی.
بل د درویش صاحب یو بوده خو دا دا چې د داستاني اړخ کې زه فکر کوم چې دا پیښې یو بل سره ډېرې ښې پیلې دي، ډېر ښه منطقي تړاو لري، پلاټ یې ډېر قوي دی. او بله لویه دا خبره ده چې تصادف پکې بیخي نشته د په دې ټولو نظمونو کې.
هغه نقل چې تاسو واورو، هغه داستان څه نومېدو؟
دریم زوی.
اوس په هغه کې ډېره مهمه پیښه دا ده چې دغه سړی راولاړېږي، دا ګوري چې دا زوی خو به مشکل نه لري، دا په حقیقت کې تصادف نه دی، طبیعي خبره ده. د دو زامن هم داسې مخکې مړه سوي دي او د یو تشویش لري په دې ساحه کې، زړه یې دربېږي کنه، دا د یو طبیعي اقدام دی. او دا ښځه چې قتل کړی دی هغه هم تصادف نه دی، هغې هم وار په وار په زړه کې وقده نیولې ده. دی خو هغه ملنګ ورته وایي چې ته به د زوی له لاسه مرې، د خامخا دا قصه خپلې مېرمنې ته کړې ده او مېرمنې هم په ځای باندې بدګمانه شوې ده چې ولد د ده سره خو د خپل سر وېره ده، نو دغه خاوند همدی وژني، بل څوک یې نه وژني. یعنی په دې کې تصادف او بې منطق اړخ بیخي شته نه، یعنی باوجود چې دی نکلونه راته کوي، د نکلونو په فورم کې راته غږېږي، خو د ډېرو ماډرنو عصري داستانونو غوندې منطق او غیر تصادفي حالت پکې شته.
ګورې مثلا درویش صاحب په دې ټول دغه کې تصادف نشته، او داسې یو امید، داسې یو تصادف چې مثلا یو دم یو سړي ته یو دغه وکړي، یو سړی له مرګ بچ شي داسې.
او شاغله ښکلی داستان که پایلې په تصادفي پروا نه کوي، ځکه چې ژوند له تصادفاتو جوړ دی، خو کله چې تصادف پیښ سو بیا نو باید انساني همت، انساني فکر او انساني هڅه باید داستان په مخ بوزي چې موږ یو څه زده کوو. او که نه نو
که تصادف موجود وي په کیسه کې، نو لوستونکي دا فکر کوي چې ژوند تصادف دی، مطلب هغه یو ډول هڅو
تجربه نه حاصلوي،
تجربه نه ترلاسه کوي، یو ډول همت له دې هر سره دغه کړي کیږي، چې هر څه کیږي تصادفن کیږي.
او په هنري لحاظ بے زحمت کار هم دی. خو فرضاً زه یو داستان جوړوم، په داستان کې یو سړی د سلو دشمنانو په منځ کې اسیر دی، نو د لوستونکي زړه خو به ریش دي چې له دې سړي سره به څه کیږي، او په دې وخت کې په اخره کې وایم او دوی ټوله په خوبې د سل دا دشمنان او سړی لدی فرصت استفاده وکړه او تشتیدو دا یو تصادف ده ما وژغورو خو ما په حقیقت کې په داسې و پیشه باندې وژغورو چې د لوستونکو د ما یو څه ورزده نه کړل
ګوره مثلا وړوکی تصادف چې یو سړی روان وي په یو کیسه کې مو بس تصادفاً له خپل ورور سره مخ کیږي دا دومره غټه پیښه نه ده دا عموما په ژوند کې کیږي که نه غټ چې غوټه په کوم دغه اخلاصیږي هغه زیان رسوي.